کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم دا سړي رو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي سر لنن څخه په ټول افغانستان کې د شری د ناروغي پر ضد ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو د دغه وزارت پر اساس د دې کمپاین په لړ کې به په ټول افغانستان کې تر 15 کالو کشرو شاوخوا 1 میلیونه ماشومانو ته د شری واکسین تطبیق شي د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د ویاند معلوماتو له مخې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د شری ناروغي له امله شاوخوا 300 ماشومان مړه شوي دي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د یونامال مرستیال سره خبرې کړې دي ولادیمیر نوروف پرون په ټویټر کې ولیکل چې له مارک پوتسل سره په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت او له طالبانو سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کېدو د طرحې په اړه بحث وکړ ازبکستان له طالبانو سره وروسته له دې چې پر افغانستان بیا واکمنان شول د تعامل اړیکې لري او په پام کې لري چې د افغانستان له لارې تر پېښوره پورې د اورګاډي پټلۍ ورخوي خو په تیرو څه باندې 1500 میاشتو کې د ازبکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یوه ورځنۍ مسابقه وشي سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 وره لوبو کوربنه ده دا لوبې د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي د دې لړۍ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله د سوپر لیګ لوبې له یو کال راهیسې پیل شوې دي افغان لوبډله دومره امتیازات تر اوسه لري که چېرته له سریلانکا څخه دا لړۍ وګټي په مستقیم ډول به د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووځي له سریلانکا سره درېیمه لوبه به د سېشن بې پورس وي تمره چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن وروسته تر دې چې د میاشتې په پیل کې پر ده ډزې وشوې او ټپي شو خپلو زرګونو پلویانو ته په عام محضر کې وینا وکړي عمران خان اوسنی صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د ایسا یو جنرال تورن کړی دی چې د ده د وژلو هڅه یې کوله د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راولي چې ور له مخې انتخابات وکړي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون د سرې کچې تر بریده خبرداری ورکړ چې د مظاهرو ته امنیتي تهدید متوجه دی اروپایي ټولنې د روسیې د تیلو د بیې په اړه خبرې تر یوې بلې اونۍ پورې وځنډولې ډیپلوماتان وایي په دې اړه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو یا جیو ډلې د استازیو خبرې پرون په پام کې وې له دې یوه ورځ مخکې اروپایي چارواکي د روسیې د تیلو د بیې په اړه په خبرو کې په دوو ډلو وویشل شول د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسیې پر تیلو د اعتکاب کمولو سره د دې هیواد جنګي ماشین د اوکراین په جګړه کې د مالي سرچینو د کمښت له ستونزې سره مخامخ کړي خو ځینې نور بیا له روسیې څخه د تیلو او ګازو د وارداتو دوام غواړي او سد جرادو پا منسانی چپا دولس شپاش نبی پتول افغانستان که آوری ده خپراون پا دوام سور سلیب وای یوازی بشری سازمانون ده افغانانو ده بد وضعیت بار پوژون شخصتله پر خپراونه که بدا هم آوری چپا افغانستان که ده شر ناروغی عمومی کمپاین پیل شویده د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې پخپلو تاسو غنو کې د افغانستان پاړه خبره کړې دي او د خبرونو په دوهمه نیمه کې یعنی له 12 په چوو ورسته د زهرو کاروان خبرونه لرو
تقریبا زر کسان شاوخوا کې مریضان لرو رژیم کې امکان لري چې موږ تعداد مریضان زیات شي
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو په منځني سبد ول شپږنی ویب ټول افغانستان کې اورو په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي د سره صلیب نړیواله کمیټه عملیاتي رئیس مارټن شویپ وای نن ورځ یوازې بشري سازمانونه نشي کولای د افغانستان اوسنۍ بحران د اوسنۍ بحران بار پوجو وخلی بلکې باید پراختیایي سازمانونه هم لاس په کار شي او مرسته وکړي شویپ وای افغانان په ژمی کې لیونه شون انتخاب سره مخامخ دي ځکه د دې په وینا د امکاناتو د کمیل عمله به یا خپل کورنیو ته خواړه اخلي او یا هم د ځان ګرم ساتلو لپاره د سون مواد جزئیات د امید سهیر مل پراپور کې
پر ځای پاتې دي کومک هم پر باندې او د ژمی هم پر هغه ډیر په سخت حالات کې
سوړ ژمی او د افغانانو د بیوزلۍ زورون کې کیسې عبدالحکیم درې کال وړاندې د بادغیس د مقور ولسوالۍ څخه د هرات کرخ ولسوالۍ ته د غربت او نورو بیلابیلو لاملونو له امله کډه شو. وایي هلته اوس د ده په ګډون نږدې 3000 داسې کورنۍ شته چې د ژمي په دې سړو شپو او ورځو کې د خوړو او ځان ګرمولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
دا یو کال په مدت یو پارسل اوړه به خامخا کومک ورسره سوي یو تعداد خلکو ته نور پر ځای پاتې دي. کومک هم پر بند دی او اودت چې بیرته خپل مناطق ته ولاړ شي هغه هم نشته.
د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې نږدې 40 میلیون افغانان په همداسې یو وضعیت کې دي چې خوراکي او د سون توکو ته یې لاسرسی ورځ تر بلې سختېږي. په همدې حال کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویپ وایي ژمی د ډیرو افغانانو لپاره لا لوړاندې پیل شوی ډیر ستونزمن وضعیت لا پسې خرابوي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداری هم ورکوي چې افغانان په ژمي کې له یو ناشونی انتخاب سره مخ دي، ځکه د ده له قوله د امکاناتو د کمی له امله به یا خپلو کورنیو ته خواړه اخلي او یا هم د ځان ګرم ساتلو لپاره د سون توکي. شویب چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزونې په موخه دې هیواد ته په سفر راغلی، د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ویډیویي پیغام په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی چې پکې وایي
د نن ورځې بشر دوستانه سازمانونه یوازې نشي کولای د ځواب بوج په غاړه واخلي. دا مهمه ده چې حل لارې وموندل شي یا نور لوبغاړي لکه پراختیايي لوبغاړي کولای شي ګام پورته کړي او د دې ځواب ملاتړ وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې په ټول افغانستان کې افغانان هغه لومړني خدمتونه ترلاسه کوي چې دوی ورته سخت اړتیا لري.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د روغتیايي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښیي. وایي د ماشومانو په منځ کې د خوار ځواکۍ او سینه بغل پیښي مخ په زیاتې دودي. له طالب ویاندویانو مو د سره صلیب د اندېښنو په ساړه ژمي کې د افغانانو د اوسني ناوړه وضعیت د ښه کېدو لپاره د دوی د پلانونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر له دې وړاندې یې ویلي دوی د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې کوي. حخوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداري هم ورکوي چې د افغانانو د اوسني وضعیت د خوالي لپاره د بشر دوستانه سازمانونو مرستې ځوابګوی نه دي او اړتیا لري چې وه لار وموندل شي او یا هم د بشري مرستو په برخه کې خپل هیوادونه افغانانو سره د مرستو لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. سره صلیب دوه ورځې وړاندې په یو راپور کې ولیکل په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په افغانستان کې اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی او تر خوا یې په ماشومانو کې د سینه بغل او خوار ځواکۍ پیښې هم زیاتې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن په افغانستان کې د شری ناروغي د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل شو. د طالبان حکومت دائم روغتیا وزارت وایي دغه کمپاین په ترڅ کې به 1 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه یې له 5 کالو کم دي د شری واکسین وشي. دا کمپاین په داسې حال کې پیلیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د 378 کسانو د مړینې خبر ورکړی وو. دغه سازمان ویلي چې یوازې په تیرو 10 میاشتو کې د شری ناروغۍ له 80 زیاتې مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. جزئیات د خاطر پردیس په راپور کې.
په افغانستان کې د شری ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کمپاین پیل. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي نن شنبه په ټول افغانستان کې د شری یا سرخاکان ناروغۍ د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل کړی. د دې وزارت وایي شرافت زمان د شنبه په ورځ رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 1 میلیونه ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم وي تر پوخخ لاندې راشي.
نن د شنبه ورځ چې د قوس د میاشتې له 15 منټې سره سمون خوري په ټول هیواد کې سرتاسري د 10 ورځو لپاره د سرخکانو یا د شری د واکسین کمپاین پیل شوی. د دغه کمپاین هدف چې د افغانستان کې د شری د ناروغانو شمیرې راکمول دی او دلته د ماشومان د مړینې څخه د مخنیوي په خاطر باندې دغه کمپاین پیل شوی ده. په یاد کمپاین کې به تقریبا د 2 میلیونو په شاوخوا کې ماشومان ته هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري د شری واکسین تطبیق شي.
سره لدی چې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان د شری ناروغۍ سره د مخ ماشومانو کرش میر نه وړاندې کوي. خو د روغتیا نړیوال سازمان تیر میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتو پیښو په اړه اندېښنه وښودله. د روغتیا نړیوال سازمان د اکتوبر په میاشت کې یو راپور په خبرولو سره وویل چې یوازې په تیرو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ 378 ناروغان مړه کړي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې د 2022 کال د جنوري میاشتې نه تر اکتوبر پورې له 1000 زیات د شری ناروغۍ مثبت پیښې ثبت شوې دي. په دغه راپور کې ویل شوی د دغه ناروغي ډیری قربانیان هغه ماشومان دي چې عمرونه له 5 کلونو کم دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې د شری ناروغي په ټول افغانستان کې خپل علامن غړولې، خو بدخشان، کابل، ننګرهار، هلمند، تخار او هرات هغه ولایتونه دي چې زیات اغیزمن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر له طالبانو غوښتري چې په متروکو د خلکو وهل سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندی روینا شمداسانی پرون په جنوا کې وی خبري غونډې ته وویل چې دوی د هغه خبر په اوریدو سخت بوشنیدلی چې طالبانو په لوګر ولایت کې 14 کسان په درو وهل دي. د طالبانو حکومت وایي چې نشي کولای په افغانستان کې لویدیس قوانین عملی کړي او د اسلامي قوانینو تطبیق خپل دنده بولي. جزئیات په دې راپور کې
په لوګر ولایت کې 400 کسانو ته د خلکو په وړاندې د درو وهلو د جزا لور کول وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر دا کار بوجنون کوي بللې دي او له طالبانو غوښتي چې دا ډول اقدامات سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندی روینا شمداسانی پرون په جنیف کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې بدني جزا یو ظالمانه او غیر انساني عمل او انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي. میرمن شمداسانی زیاته کړه چې افغانستان له انسانانو سره د ناوړه چلند او د بدني جزا نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته په افغانستان کې د بدني جزا غنې قضیه ثبت کړي دي. د دې مؤسسې په وینا د جزاګانې تیرډیره د خلکو په مخ کې تطبیق سیوی دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر د مثال په ډول یادونه کوي چې په تیرو 12 ورځو کې یو شزه او یو نارینه په دې خاطر چې یو ځای وو هر یو په 9 درو وهل سوی دي. همدارز یو ماشوم د غلا په خاطر په شپېتو درو وهل سوی او یو نارینه له یو دکان څخه د غلا په تور په شلو درو وهل سوی دی. خو د بشري حقوقو د دفتر په بیان کې دا یادونه هم سوی چې د چهارشنبه په ورځ په لوګر ولایت کې درو یو شزو او یو ولس نارینه وته له 15 څخه تر 100 درو پورې جزا ورکول سوی ده. بیان زیاتوي چې بدني مجازات د نړیوالو بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده. په بیان کې همدارس په غیر قانوني ډول د خلکو پر نیونو، حکومونو او جزاګانو هم اندیشنه شول سوي او ویل سوي چې ټول وګړي باید له ځانه د دفاع حق ولري. لدې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم د لوګر د درو وهلو قضیه د طالبانو د ظالمانه او بوجنونکو احکامو د تطبیق بیا پیل بللی وو. تر لوګر مخکې د تخار ولایت په مرکز تعلقان شار کې هم په درو وهلو د 900 کسانو د محکومولو راپورونه ورکول سیوه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی نسی کولای د دې پوینه لویدیز قوانین تطبیق کړي ځکه افغانستان اسلامي هیواد دی. شغلی مجاهد استدلال کوي چې د اسلامي قوانینو تطبیق د دوی د نظام دنده ده. نږدې 2 اونۍ مخکې د طالبانو لوی مشر ملا هبۃ الله خونزاده له یو شمېر قاضیانو سره په کتنې کې امر وکړ چې پر مجرمانو شرعي حدود او قصاص تطبیق کړي. په شرعي حدودو کې اعدام، سنگسار، د بدن د غړو پرې کول او د درو وهلو احکام شامل دي چې طالبانو په خپل تیر ځل واکمنۍ کې هم نافذ کړي وو.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سجرډو پروان خبرونه کې وړاندې د فوټبال نړیوال جام ته مخه کوو او په هغه اړه راپور لرو. مخکې تر دې چې د نړیوال جام ته ورشو د ورسی یو نړیوال سیاسي مسله راخلو، د بریتانیا پوځي استخبارات وای روسیا احتمالا له زړو اټومي کروز میزایلو څخه اټومي سروکې لري کوي او بیا پر اوکراین توخوي. د بریتانیا دفاع وزارت وای ک د روسیې هدف هر څه وي خدا جوتوي چې دغه هیواد د لری واټن میزایلو زیرمې په کمی دودي. بلخوا جرمني له خپل متحدانو سره پر دې غور کوي چې اوکراین ته د هوایي دفاع د قسمي قطعات ولېږي کنه. په اوکراین کې د روسیې جګړه چې د فبروري میاشتې په 14 پیل شوې لا هم دوام لري. تفصیل په دې راپور کې
د بریتانیا پوځي استخباراتو د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسیا احتمالا له زړو اټومي کروز توغندیو اټومي سروکې لري کوي او د غیر مسلح مهماتو په توګه د اوکراین پر لوري توغوي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځنیو معلوماتو کې چې پر ټویټر خبره کړې ویلي دا کډ روسیې اراده هر څه وي خدا جوتوي چې دغه هوا د اوجد واټن توغندیو زیرمې کمی سیوي دي. دفاع وزارت ویلی اوکراین ته د یو وشتل سوی کروس توغندی د پاتیشونو له تصاویر ښکاری چې دغه توغندی په 1980 کلونو کې د اټومي لیژد را لیژد لپاره ډیزاین سوی وو. تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي و چې اوکراین په زیاتو سیمو کې د روسي ځواکونو پر خلاف خپل ځوابي پوځي عملیات سخت کړي دي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې د غرب دغه پوځي اتحاد به د کیف له ملاتړه لاسوانخلي. ناټو ځواکونو د جمعې په ورځ د پولنډ د شمال په سوال کې ګپ کې په پوځي تمریناتو کې برخه واخیسته. دا هغه ساحه ده چې د بیلاروس او د روسیې لخوا اشغال سوې کالینینګراد ته څیرمه پرته ده او د ناټو د ختیځ بلاک امن ته ځانګړی اهمیت لري. جرمني ویلي له خپلو متحدانو سره د پولنډ پر هغې غوښتنې بحث کوي چې ویلي وو د جرمني د هوایي دفاع د غزمې قطاعات دي اوکراین ته ولېږل سي. دا غوښتنه وروسته تر دې وسوه چې د ناټو سرمنشي وویل چې دغه پوځي تړون به د داسې کوم اقدام مخالفت ونه کړي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې پر مهال لومړی ژمی را روان دی او اوس به دا ثابته کړي چې آیا اوکراین کولی سي له روسي ځواکونو د خپله له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي که روسیه به د کیف د هڅو مخه ونیسي. په اوکراین کې د روسیې جګړه د سختې ویجاړۍ، د خلکو د بې ځایه کېدو او سختو ځاني زیانونو سبب سوې ده. د اوکراین د مالیې وزیر سرهی مارچینکو ویلي د روسیې د میزایلو تر حملو وروسته د بیا رغونې د لګښتونو پوره کولو لپاره د لویدیځ نور ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي. په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه چې د فروری میاشتې پر 24مه پیل سوې لا هم دوام لري.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د فوټبال نړیوال جام ته مخه کوو. په قطر کې ټاکل شوی دی چې نن په قطر کې د دې نړیوال جام لوبو په ترڅ کې څلور مسابقې وشي. پولنډ له سعودي عربستان سره، ارجنټاین له مکسیکو سره مسابقه لري، تونس له استرالیا سره لوبه لري او فرانسه له ډنمارک سره. د نن ورځې لومړۍ لوبه د تونس او استرالیا ترمنځ ده او بیا دوهمه لوبه د پولنډ او سعودي عربستان ترمنځ، درېمه د فرانسې او ډنمارک ترمنځ او څلورمه د ارجنټاین او مکسیکو ترمنځ. دغو لوبو ته چې ګورو، د ارجنټاین او مکسیکو لوبه به ډېره سخته وي ځکه چې دواړه ډېرې پیاوړې لوبډلې دي. ارجنټاین خپله لومړۍ لوبه له سعودي عربستان څخه بایللې ده او مکسیکو هم یوه ډېره پیاوړې لوبډله ده، د امریکا د قارې ټیم دی او له ارجنټاین د لوبې سره بلد ټیم دی. د تونس او استرالیا ترمنځ لوبه شاید ډیره غشتلې او پیاوړې نه وي ځکه چې دواړه ډیر تکړه ټیمونه نه دي. د فرانسې او ډنمارک لوبه هم د پیاوړو ټیمونو لوبه ده. فرانسې د تیر جام اتله ده او ډنمارک هم د اروپا یو ډیر ښه ټیم دی. د سعودي عربستان او د پولنډ لوبې ته چې ګورو، پولنډ یو غشتلې ټیم دی. سعودي عربستان په لومړۍ لوبه کې توانېدل چې ارجنټاین مات کړي، خو که چیرته سعودي عربستان په دې فکر کوي چې دوهم پړاو ته ووسی نو نن به هڅه کوي چې پولنډ مات کړي. په پرونیو لوبو کې کوربه هیواد قطر مسابقه بایلوده او دا چانس یې له لاسه ورکړ چې دوهم پړاو ته ووسی. خو بل لور ته ایران چې لومړۍ لوبه یې له انګلستان څخه ډیره بده بایللې وه، شپږ ګولۍ خوړلې وو، په پرون دا هیله پیدا شوله چې ممکن بل پړاو ته ووسی ځکه چې یوه مسابقه یې وګټله. د انګلستان او امریکا لوبې پرون مساوي شوې. په داړه نور جزئیات له احمد تکل اورو.
د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د ګډونوالو لوبډلو دوهم لوبو راتلونکو پړاو ته د دې لوبډلو نتایج یو څه ستونزمن کړل. هالند چې خپل مخکینی لوبه یې ګټلې و پرون له اکوادور سره یو یو مساوي شو او دواړه لوبډلې اوس څلور څلور امتیازونه لري، نو ځکه بل پړاو ته د یوې لوبډلې تګ هم قطعي نه دی. ایران ویلز ته 2-0 ماتې ورکړه او د دریو امتیازونو خاوند شو، خو برخلیک بیا هم روښانه نه دی. د ایران بل لوبه به د راروانې سه شنبه په ورځ له امریکا سره وي. دا دوه هیوادونه چې سیاسي رقیبان دي څو ځلې په نړیوال جام کې سره مخامخ شوي دي. قطر یو درې سنګال ته وبایلله او د انګلستان او امریکا لوبه هم 0-0 مساوي پای ته ورسېده. د نورو ورځو په شان نن هم څلور لوبې په پام کې دي. د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو د تونس او استرالیا لوبه پیلېږي. د مازدیګر په 5:30 بجو به د پولند او سعودي عربستان لوبه وي. د شپې په 8:30 بجو به د فرانسې او ډنمارک لوبډلې سره مخامخ شي او د شپې په 11:30 بجو به ارجنټاین او مکسیکو د سیالۍ ډګر ته ننوځي. په نننیو حریفانو کې یوازې سعودي عربستان او فرانس تر اوسه یو بریا لري او درې امتیازونه هم ګټلی دي. قطر د سیخکاری چې د پرمختګ چانس نه لري او له هالند سره تر بلې لوبي ورسته خایي له نړیوال جام څخه ووزي.
له خبرونو ور اخوا
کانورزیشن خبرونه پورستیو کې د طالبانو لوري پارکونه او جیمونو ته د جنونو د تقدم مانیت موضوع راسپړلې ده. خبرونه د افغانستان د شوزو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي الیسون داویدیان په وینا لیکي دا د طالبانو لوري له عام محضر څخه د میرمنو د حذفولو یو بل بیلګه ده. اخلي داویدیان له طالبانو غوښتي دي چې د شوزو او جنونو حقونه او آزادۍ بیرته ورکړي. خبرونه وړاندې لیکي په تیر نشتی نیمه پیړۍ کې په افغانستان کې د شوزو له حقونو څخه اکثر وخت د جګړې د توجیه کولو لپاره سیاسي استفاده شوې ده. کانفرسیشن وړاندې لیکي په 2004 کال کې د افغانستان په اساسي قانون کې د شوزو د حقونو موضوع ته پاملرنه وشوه. د اساسي قانون حکم کوي چې د پارلمان او ولایتي شوراګانو 25% کې څوکۍ باید د شوزو وي. په اساسي قانون کې همدارس افغان دولت مکلف ګڼل شوی دی چې د شوزو د حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو درناوی وکړي او عملي یې کړي. خبرونه بیا لیکي د شوزو د حقونو په تړاو د جمهوریت په وخت د شوزو د چارو وزارت جوړ شو، خو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا پرمختګونه ودرېدل او د شوزو د چارو وزارت لغوه شو. خبرونه تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو مسله هم یاده کړې ده او څرګندوي چې یو شمېر افغان ښځو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره په ډېر جرأت سوله ییز لاریونونه کړي دي، که څه هم د دوی مخه نیول شوې، تهدید شوې، نیول شوې او شکنجه شوې دي. په دې لیکنه کې بیا راغلي دي چې په افغانستان کې د هر څه د ښځو پر ضد په داسې حال کې روان دي چې اکثر اسلامي هیوادونه د فیمینیزم د بیا راژوندې کېدو شاهدان دي. ګلوب ان میل کاناډایي ورسپانه لیکي هغه افغانان چې په افغانستان کې د شوزو او جنونو د حقونو د ارتقا په هدف ته کاناډا لوري په تمویل شویو پروژو کې کار کوي اوس په پاکستان کې بند پاتې دي او وایي چې له یو کال څخه زیات وخت شو چې دوی انتظار دي چې کاناډا ته بځي. دا کډوال وایي چې اوس د خوراک او د کورونو د کرایې پیسې کمی شوې دي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند ورستر بلې سونسمن کیشي. دوی کار نشي کولای، ماشومان ښوونځیو ته نسي او په ځینو مواردو کې له دې خطر سره مخامخ دي چې له پاکستانه به وایستل شي. بل لور ته په افغانستان کې له دې ویریږي چې طالبان به له دوی څخه انتقام واخلي. ایوننګ سټانډرد خبرونه بیا د هغو افغانانو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې بریتانیا ته رسیدلې دي. دا خبرونه لیکي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته بریتانیا ته د تللیو افغانانو له ډلې لا هم څه باندې 9000 په هوټلونو کې ژوند کوي. د ورسپانې په باور د دغو کډوالو نیمایي ماشومان دي. ورسپانې د بریتانیا د کورنیو چارو د وزارت د رواني میاشتې د لومړیو وختونو شمیرې شریکې کړې دي چې 9224 افغانان په 3 هوټلونو کې په موقتي ډول ژوند کوي. د ایفننګ سټانډرد په وینا څه باندې 2000 افغانان شخصي کورونو ته انتقال شوي دي. د پروسه شکل د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولې دي، څه باندې 2800 افغانان بریتانیا ته لیږدول شوي چې ځینې بریتانیایي تابعیت لري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې پیغامونو ته مخه کړو د ښځو د حقونو په اړه یو نظر. د ملګرو ملتو کارپوهان وایي له افغان ښځو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي. په یوه نوي راپور کې چې پرون خپور شو، د کارپوهانو پر طالبانو ژغ کړی چې د ښځو په وړاندې له تشدد لاس واخلي او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه کړې چې طالبان له دې اقداماتو څخه راوګرځوي. په دې اړه احمد تکل د پخواني نظام د ولسي جرګې له غړې او د ښځو د حقونو له فعالې ګلالۍ ساپۍ سره مرکه کړې. میرمن ساپۍ په پیل کې د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه نظر ورکوي.
د ملګرو ملاتو په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د خصوص مقابل کې تاوتریخوالی د بشري جنایت سره پرتل کیږي. اول باید موږ
بشری جنایت تعریف کو او د جنایت بشری د چا د خونه کیږي د امر لري مهمه ده د سیمه د جنایت بشری طالب کوي منګه وجود جنایت دی او کبل خوای کی هغه ته بسونه وي متاسفانه په افغانستان کې د سلويخ کال جنگ او په خصوصا په د دیش کالو کې په نویوم کالو کې او اوس بیا تاریخواله چې د خو سره شوی هغه زمان کې چې دی ورته غلی پاتې شول اته ور سره تعامل وکړه هغه سبب د دې چې د نور ناقضین د حقوق بشر جرأت پیدا کی او دغه کار بیا تکرار کی که ملګرو ملتو په وخت زمان کې مثلا اوس چې د یعقوبی پښتنه کیږي د میرمن یعقوبی یا مثلا د میرمن نایب پښتنه شوی وي فکر نه کوم چې بیا به کوم زور واکې د جرأت کولای وي چې بیا به په خوځو باندې تاریخواله کی
مننه میرمن سپید تر اوسه پورې متحدو ایالاتونو اروپای ټولنې او د ګڼو نورو هیوادونو او ټولنو هم له طالبانو همدا غوښتنې کړې دي خو د طالبانو دریز نه دی بدل شوی نو په داسې یو حالت کې ستاسو غوښتنه د افغان میرمنو غوښتنه له نړیوالې ټولنې او له طالبانو څه ده
متاسفانه دا کار دوام لري او اوس اکثره خزې د انجلی د تعلیم نه پاتې دي دا یو ډیر کلکه ضربه ده غي رواني او اجتماعي او اقتصادي حالات ته ده ارتسزر باید د دې مخاوني ولشي زما په نظر باید د هر خوانه په طالب باندې سیاسي فشارونه ډیر شي څو دا چې دی واڅول شي او مجبور شي چې باید خونځي پرانیزي او اده محدودیتونه شي اصلا نه په قانون کې شته او نه په اسلام کې شته چې اتفاق لارنی شي اته سپورتونی کی ادا چې امام ته لارنی شي اته کور کې کینی کارونی کی دا هغه محدودیتونه جدي به ذکر په خصوص باندې دا واقعا یو جدي تاریخواله دی د خصوص مقابل کې چې باید د هر څه د مخه دا باید رفع شي
مننه میرمن صاحبې او روسي پښتنه دا چې ملګری ملتونه او نړیوال د فشار کوم وسایل او امکانات لري چې د هغو په مرسته طالبان د خپل غوښتنو منلو ته مجبور کی وی هڅوي
دا چې ملل متحد یا ملګر ملتونه کولای شي چې په دې باندې اغیز وکړي معلوم دار اسی اغیز چې دی باید په هوای ورته ورکړي دا خو فکر کوم چې امدی کارونه دي چې دی کوي او مهمه خبر دا ده چې که فشارونه رانه شي او یا دا چې دی سره بحثونه ډیر نشي فکر کوم چې دی به یوازې پات شي ورسې چې زه غواړم هغه به کوي دی کوم فقط قرباني افغان وګړي دي او دا صدمه فقط هغه افغانان ته رسیږي چې بي وزلي دي او بیچاره دي هغه خزي دي چې په کور کې ناسي دي په افغانستان کې چاره دي نه لري چې خپل ځان ته رسخه
درامه دلری صدمه به همغه خلک زیاتره ګوري د افغانستان د رنګښې ولسی چرکه خړه ګلالی ساپي
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
دا ساجر د پروانه خبرونه کې وړاندې تر 12 بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو په دې پروګرام کې مو د نور مطالبه ترڅنګ په کابل کې د رشدو کسانو د درملنې و مرکز ته ورولو چې څه حال دی خو اوس د ساجر د تستاسو یو شمېره رسیدلې پیغامونه
د هلمند ولایت څخه خان محمد اسلامیار ته استدا پیغام پرېږدم هله د چیز ما پیغام به خپور کړي دا سه ویل کېږي چې طالبان وس هغه غنم ام ماتوي چې په هغه کې تاریخ راښنوي یا مثلا په پخوانی مزکه کرسوي د تاریخ په مزکه غنم کرسوي نو دا سه مزکه دلته ست چې تاریخ په کرسوي ول تاریخ تخم بکشره جدل وي وس شین سوي وي نو دا وس دا سه کمپاین شروع سوي دی زکه دوی په تاریخ په سیګوري په غنم کې هم ګوري چې تاریخ بکشري نو که چیرې دوی په دې کار لاس پوره کړي دا د ولس سره بل ظلم دی باید د کار څخه دوی ډډه وکړي ځکه ولس ډیر ستړی دی نو بیا دې نه ستړی کوي نو هله د شزما پیغام بخپور
زه سپانګوله چینل سوالې باندر نه خبرې کړم مونږه چې کړه پروسه کاری سروې کړي و د وې چې وسو ډالر درکو وغنه پس مونږه یو کارو شنو مونږ له څا پیسې راکړو نه هیڅ شی راکړ او دې اغنه پس د نور خلکو له برک خو غاڼو یو کوښټې یو کار ځکه ورورې کړي او مونږ پته هیڅ پته غونې لګیدا چې د مونږه په سروې شوې ټلیفونونه مونږ ته کړي او پیسې وس پته نه لګاږي مونږ چې دا څنګه چدې مونږه لورپورو چارواکونه دایله چې مونږه د چټاکی راکه مونږ ډیر به سور حالات کیو
زو فادر درزګان ولایت جراوت ور سوري څخه خبره کوم زموږ د شیخ صاحب صاحب د مولیا کوب صاحب صاحب د منا برادر خو صدا غشتنه د تاریخ بند کړ تاریخ په بدله کې د مشته نور تخمونه راکی زموږ کشتګر او بسګر دغه سیناستي کارونه شی نسته ټول خلک مسکینان دي دغه مو پیغام دی السلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421
دا سجرړو پروان خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو خو اوس 12:00 دقیقې لاند خبرونه